ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان افغانستان واشنگٹن بجیدی خبری امریکہ د ترخګر مرسته کوونکو په هرس کې د پاکستان نوم اچولو لپاره د غیر قانونه پیسو د منتقلې د سارنې ډلې ته وړاندې کړي دي. امریکہ د استخباراتو مشر ڈین کوٹس ویلی پاکستان د ترخګری پر ضد جنگ کې وسلوالو سره سختی نه دراوستي، بلخوا د افغانستان پایتخت کابل کې د پاکستان پوز مشر ویلی په خپل خاورې د وسلوالو اړي ختمی کړي دي، او د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن خپل ائتلافیانو ته خبرداري ورکړې چې اگر چې په عراق کې عراق او شام کې داعش په اکثر سیمو کې په شا تمبول شوي، خو خپل پام دی دغه ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره پر ځای وساتي. راځو د خبرونو تفصیل ته. امریکا د ترخګرو مرسته کوونکو په هرست کې د پاکستان نوم اچولو لپاره د غیر قانونه پیسو د منتقلې د سارنې ډلې ته وړاندې کړې ده. دا خبره د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د یو پاکستانی چارواکي د خولې لیکلې ده. پاکستانی چارواکي په دې کوشش کې وو چې نوم یې دغه فهرست کې وانه چول شي، ځکه چې دغه سره به د ملک اقتصاد ته لوی زیان ورسي. امریکا څو واري دړکې ورکړې وي چې که پاکستان د ترهګرو ډلو سره مرستې نه ختموي نو ورسره سختي به کوي، او تیره میاشت امریکا حکومت پاکستان ته د $2 اربع مرستې هم ځنډولې دي. اسلام آباد بیا دغه تورونه رد کړي دي چې ګنې هند او افغانستان کې د ترخګرو ملاتړ کوي. د غیر قانوني پیسو استولو د سارنې ډلې غړي ملکونه به راتلونکې هفته په پیرس کې ناسته کوي، او امکان د پاکستان دغه پیرست کې د شاملولو قرارداد هم منظور کړي. امریکا د استخباراتو مشر ډین کوټس ویلی پاکستان د ترخګري پر ضد جنگ کې وسلوالو سره سختی نه دراوستي. د امریکایي سېنات استخباراتي چارو کمیټې ته خپل وینا کې نوموړي ویلي د واشنگټن لخوا بیا بیا د غوښتنو باوجود پاکستان خپل رویه کې افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد کم سختی نه دراوستي. هغه لیکوټ زیاته کړه چې د پاکستان د خاورې نه اوس هم په افغانستان او هند کې وسلواله ډلې حملې کوي، چرته چې د امریکا مفاداتو ته د دغې نه زیان رسي. پاکستان دغه تورونه ردوي چې ګنې خاوره یې ترخګر په افغانستان او هند کې حملو لپاره کاروي. دی وایي چې پاکستان پوز عملیات په خپله خاوره کوي، خو د یادو ډلو پر ضد دغه عملیات کافي نه ښکاري، د کومې چې امریکا مطالبه کوي. د افغانستان پایتخت کابل کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د یو شمیر ملکونو پوځي مشرانو ته وینا کې ویلي پاکستان د خپلې خاورې نه د ترخګرو جالې ختمی کړي دي، او امید کوي چې ګاونډي ملکونه به هم د پولې بلې خوا ته دغه سیګامونه پورته کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې په جاري شوې بیانیه کې کړې ده. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځ کمانډر جنرال جان نیکلسن، د امریکایي پوځ مرکزي کمان مشر جنرال جوزف ووټل، د افغانستان د پوځ مشر نه علاوه د قزاقستان، د قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د پوځ مشرانو هم ګډون وکړ. سیمه کې د ترخګرۍ د مخنیوي په موضوع خبرو کې د پاکستان د پوځ مشر وویل چې د ثبات او صلح لار د افغانستان نه تیریږي. د په تکرار سره وویل چې پاکستان د خپلې خاورې نه ترخګر ختم کړي، خو که څه هم پاتې دي نو هغه د کډوالو په جامه کې ځانونه پټوي. په سرحدي پوله څارنې مناسبه نظام نه کېدو په سبب اوړي راوړي، خو په ضرب عصب عملیاتو کې د دغو لهم لټون روان دی. د امریکا نیوجرسي ایالت سره تعلق لرونکي چې په خټه افغان دی، تا په نیویارک او نیوجرسي کې د بمی چاودنو په پلان جوړولو د عمر قید سزا اورول شوې ده. احمد خان رحیمی چې 30 کلن دی، د اکتوبر په میاشته کې ورباندې ثابته کړې شوې وه چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې یې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی وو. د ای بی آی نیویارک ځایي دفتر سر مشر ویلیم سوینی ویلي چې احمد خان په پاتې خپل ټول عمر په بند کې تیروي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن خپل ائتلافیانو ته خبرداري ورکړې دی اگر چې په عراق او شام کې داعش په اکثر سیمو کې په شا تمبول شوي، خو خپل پام دی دغې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره پر ځای وساتي. دا خبره ښاغلي ټیلرسن په کویت کې د ائتلافي غړو ملکونو غونډې ته وکړه. دا غونډه په کال 2014 کې امریکا د داعش پر ضد راجوړه کړې وه. د زیاته کړه چې داعش په افغانستان، فلپاین، لیبیا او غربي افریقا کې حملې کوي چې هلته ځان ته محفوظ جالې جوړې کړي. د برما حکومت د روهینګیا مسلمانانو د نسل کشی تورونو ناسترګي اړول په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې ناقابل یقین خبره ده او په ملګرو ملتونو یې زور راوړی چې د برما په حکومت نور هم فشار سیوا کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبر مردونکو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غد واشنگټن ډی سی نه غوږی د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د راپور په لوتا چې وای امریکا د ترخګرو مرسته کوونکو په هرڅ کې د پاکستان نوم اچولو لپاره د غیر قانونه پیسو د منتقلې د سارنې ډلې ته وړاندې کړي دي. په دغه حق لور تفصیل زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
رائټرز خبری ادارې د یو پاکستانی چارواکي د خلیلی کلی امریکا په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو سارنې یو نړیوال اداره کې وړاندیز کړی. پاکستان دې د نړیوالو ترهګرو مالی مرسته کوونکي هیوادونو په نوملړ یا فهرست کې شامل کړي. پاکستان د وړاندې نه هڅه کوي چې ځان د هغه هیوادونو په نوملړ کې د شاملېدو نه ودرې چې د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د قوانینو سره سم نه چلی او د ترهګرو د مالی مرستو په اړه د دغه ادارې قاعدې سرته نه رسي. چارواکي ګڼي که دغه نړیوالې ادارې پاکستان په دغه فهرست کې شامل کړو نو د دغه هیواد اقتصاد ته به سخت زیان ورسي. امریکا د وړاندې نه خبرداري ورکړي که چېرې اسلام آباد د ترهګرو مرستې بندې نه کړي نو ورسره به نوره سختي کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه تیره میاشت پاکستان ته ورکړې کېدونکې $2 بلین امداد هم ځنډولې او دغه مرستې په افغانستان کې جنګېدونکې حقانی شبکې او طالبانو پر ضد کاروایۍ سره تړلې ده. خو اسلام آباد تل دغه تورونه ردوي چې ګنې دغه ډلې د پاکستان خاوره کاری. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نوم ادارې غونډه به را روانونۍ په پیرس کې کیږي چېرته چې امکان دی د پاکستان پر ضد دغه ګام وړاندې شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د اقتصادي اړیکو سلاکار مفتاح اسماعیل رائټرز خبری ادارې ته ویلي امریکا او برتانیا څو نه وړاندې دغه وړاندیز کړی او وروستو یې د فرانس او جرمني نه هم د دغه وړاندیز مرستې کولو غوښتنه کړې ده. ښاغلی مفتاح اسماعیل ویلي موږ دا مهال د امریکا، برتانیې، جرمنی او فرانس سره په ګډه کار کوو چې دغه وړاندیز بیرته واخلي. نوموړي زیاته کړې ده که چېرې امریکا د دغه وړاندیز نه نو وروستو کیږي نو بیا به هم موږ په دغه نوملړ کې د شاملېدو نه ځان بچ کوو. د امریکا یو چارواکي ویلي پاکستان د کال 2012 نه تر کال 2015 پورې هم د دغه نړیوالې ادارې په فهرست کې شامل وو. دغه چارواکي ویلي پاکستان تل په خپله خاوره د ترهګرو پر ضد کاروایۍ کې د خپلې خوښې کار اخیستی. دغه چارواکي زیاتوي اوس وخت راغلی چې پاکستان دغه هر څه بند کړي او د هغه ډلو پر ضد کاروایي وکړي چې د پاکستان خاوره کاری. موږ د خپلو ائتلافي ملګرو سره په ګډه کار کوو څوک چې د پاکستان دغه ګامونو له امله اغیزمن کیږي او په پاکستان زور راوړو چې د حقانی او افغان طالبانو پر ضد کاروایي وکړي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا FATF په پیرس کې هغه نړیواله اداره ده چې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره نړیواله مبارزه کوي او قانونونه جوړوي. دغه ادارې وړاندې هم اسلام آباد ته خبرداري ورکړو چې که ترهګرو ته یې د مالي مرستو لاره ونیوه نو پاکستان به بیرته د نړیوالو ترهګرو مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. پاکستانی چارواکي او غربي سفارتکاران وایي که چېرې پاکستان په دغه فهرست کې شامل کړی شو نو د پاکستان اقتصاد ته به غټ ډز ورسي. دوی ګڼي د دغې وروستو به خارجي کمپنیانې او سرمایداران په پاکستان کې ډیر په ګرانه د کار کولو جوګه پاتې شي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او پخوانی مشر خواجه خالد فاروق بیا رائټرز خبری ادارې ته ویلي که پاکستان په دغه فهرست کې شامل شو نو بیا به د هر قسمه سارنې نه تیریږي او د پاکستان اقتصاد ته به غټ تاوان ورسي. ځینې نورو چارواکو بیا اندېښنې څرګند کړي د دغې وروستو به پاکستان له دا نور هم ګرانه شي چې د قرضو نړیوال مارکیټ نه قرضونه واخلي. د پاکستان وزیر اعظم د اقتصادي اړیکو سلاکار مفتا اسماعیل ویلي د نړیوالې ادارې دغه نوی وړاندیز کې زیات زور د جماعت الدعوا په مشر حافظ سعید دی او داسې ښکاري چې امریکا دغه وړاندیز د هندوستان په خوښه وړاندې کوي. امریکا او هند په حافظ سعید تور لګی چې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو په شا د ده لاس دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو ویان بیا ویلي امریکا د وړاندې نه پاکستان ته په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو مخه نیولو په مسله اندېښنې څرګند کړي. خو ښاغلی اسماعیل ویلي د امریکا لخوا پاکستان په دغه فهرست کې شاملولو سره به زیاتې ګټې ونه رسي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
چندونه او د نړیوال ملکونو څخه په غیر قانوني توګه لیږل شوو پیسو ترخګرو ډلو ته د رسیدو مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت ګړندي ګامونه پورته کړي دي او حکومت یې وایي چې په دغه لړ کې دوی نوې پالیسۍ هم جوړې کړي دي. په دغه حق لرو تفصیل زموږ همکار کلسم کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقی حکومت یو نوی کمپاین پیل کړی چې مقصد یې د خلکو لخوا د خیرات زکات په بلیونونو ډالر هغه تنظیمونو ته د رسولو مخه ونیسي چې ورباندې بندیزونه لګول شوي. د سې شنبې یعنی په ورځ په پېښور کې د غونډې په مهال د محفوظه زکات خیرات په اړه خلکو ته پوهه ورکړه چې زکات خیرات ورکولو په مهال ته ډېر احتیاط څخه کار واخلي او هغه ادارو ته د خپل زکاتونه او خیراتونه ورکوي چې د انسانیت لپاره کار کوونکي دي. د اطلاعاتو د وفاقي وزارت د کال 2015 یوې سروې یا نظر پوښتنه ښایي چې په پاکستان کې خلک په اجتماعي توګه نږدې 60% پیسې په خیراتونو او زکاتونو کې ورکوي، خو زیاتره دغه پیسې داسې ادارو ته ورکړل کیږي چې په رسمي ډول د حکومت سره یې نوم نه لیکل شوی او دا نه معلومیږي چې دغه پیسې حقدارانو ته رسیږي او کنه نورو مقصدونو لپاره استعمالوي یا وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه لپاره کاروي. د غونډې په مهال وفاقی حکومت یو کارکونکي وایي چې د پاکستان د نړۍ په هغه ایوادونو کې شامل دی چرته چې خلک په لویه کچه زکاتونه او د خیر شګړې په بنیاد زکاتونه ورکوي. ښاغلی ایان وویل په پاکستان کې هر کال د ربونو روپو په حساب خیراتي ادارو ته پیسې ورکړل کیږي، خو زیاتره د دغه تنظیمونو د مالی معلوماتو څارنه نه وي او دا نه معلومیږي چې دغه پیسې حقدارانو ته ورسېدې او کنه. د غونډې په مهال یو ځایي قانوندان او د کامی اسمبلی پخوانی غړی نور عالم خان وایس اف امریکا ته وویل چې غیر قانونه ټاکل سوو تندرو ډلو ته د چندو په ورکولو د پابندي قانون خوسته، خو په دې باندې عمل نه کیږي. هغه زیاته کړه خلکو ته پکار ده چې دا یقیني کړي په خیرات او زکات کې د دوی پیسې د هغه خلکو په لاس ورنسي چې د انسانیت د تباهي لپاره کارونه کوي. پاکستان په ګڼ شمیر تندروډلو پابندي لګولې ده چې چندې او نورې مالی مرستې به نه راټولوي، خو څېړونکي وایي د دې بندیز باوجود هم دا نه عملي کیږي. د وفاقي حکومت د دې کمپاین تر مخه عامو ځایونو کې د خلکو د پوهې او آگاهي لپاره اشتهارونه هم لګول شوي. دا په داسې حال کې چې د دې اونۍ په پیل کې په پاکستان کې د ترګري ذات قانون کې ترمیم وکړو چې حکومت هغه خیراتي ادارو په تور لیست کې شامل کړي د حافظ سید ګوند سره تړلې دي. حافظ سید د امریکا لخوا په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان په تړاو کې کال 2012 کې نوم په تور لیست کې شامل کړو. تیر میاشت د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې په پاکستان کې د نننې 2 خیراتي ادارو باندې بندیزونه لګولې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د افغانستان په پایتخت کابل کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د یو شمیر ملکونو پوځي مشرانو ته وینا کې ویلي پاکستان د خپل خاورې نه د ترخګرو جالې ختمې کړې دي او امید کوي چې ګاونډي ملکونه به هم د پولي بلې خوا دغه سیګامونه پورته کړي. په دغه نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دغه غونډه کې د ګډون دپاره د پاکستان د پوسټل لخکر هغلی جنرال قمر جاوید باجوا هم په داسې حال کې کابل ته رسیدلی چې افغانستان کې د ترهګرۍ د رستو پیښو له امله د کابل او اسلام آباد اړیکې سخت توجنې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری خبریالانو ته ویلي چې په غونډه کې د جنرال باجوا ترڅنګ افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال نیکلسن او د ازبکستان، کازکستان او کرغزستان د پوسټ لخکران هم برخه لري. جنرال وزیری ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به افغانستان کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو د مخنیوي په بیلابیلو چارو خبرې او ځینې مهمې پریکړې وشي. چارواکو ویلي چې د تیر ورځې غونډې پر مهال پوځي مشران په دې خبره موافقه شوي چې په سیمه کې د امن او ثبات په خاطر مرستې کول جاري وساتي. تیر میاشت په کابل کې پرله پسې په دریو ځانمرګي بریدونو کې تر 115 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور جوړل شوي و چې د هغې پړه طالبانو په غاړه اغستې وه. د دغه بریدونو وروسته افغان چارواکو دعوه کړې وه چې بریدونه د پاکستان په خاوره کې پلان شوي و او افغان صدر هغلی اشرف غنی پاکستان د طالبانو د مرکز په نوم یاد کړو. د دغه ترهګریزو بریدونو نه وروسته که هر څو د پاکستان او افغانستان اړیکې زیاتې توجنې شوي، خو دوه ځله د دواړو هیوادونو چارواکو په کابل او اسلام آباد کې خپلو کې ناستې کړې او د ترهګرۍ د مخنیوي په لارو چارو یې بې نتیجې خبرې اترې کړې دي. دا چې اوس د ناټو د کمانډر نو په موجودیت کې د سیمې د پوزي سر مشرانو او غونډه س نتیجې ورکول شي لا په بشپړه ډول معلوم نه ده، خو سیډونکو وایي چې په پاکستان د نړۍ فشارونه روست تر وزه سیوا کیږي چې باید د خپل خوري دننه د ترهاګرو د پټو زالو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. پاکستان خپل خوره کې د ترهاګرو ډلو د موجودیت څخه انکار کوي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان ته د دغه ډلو په حق لا بشپړه معلومات او ثبوتونه ورکړي دي. افغان او امریکایي چارواکي د پاکستان په پوز په خپل خورا طالب وسلوالو ته د پناه ورکولو تور هم لګوي او پر ضد یې د ګامونو اغستلو لپاره په گاونډي هیواد فشار اچوي. د پاکستان پوسټ لخکر ویاند وایي چې جنرال باجوا د تیر ورځې غونډې پر مهال ویلي چې پاکستان د خپل خورې څخه د ترهګرو ډلو ځالې ختمې کړي، خو د پوز مشر ویلي چې پاکستانی ځواکونه هغه ترهګر لټوي او په هدف کوي څوک چې 2.5 میلیونه افغان کډوالو په پاکستان کې د موجودیت او په پوله د باوري امنیت لپاره د مرستو د نشټوالي څخه فائدې پورته کوي. ښاغلی باجوا دا خبره یو وار بیا تکرار کړي چې د پاکستان خورا د کم یو هیواد پر ضد نشي استعمالېدلی او دا چې اسلام آباد دغه تما د نورو هیوادونو څخه هم لري. د تیر ورځې دغه غونډه په داسې حال کې هم شوې چې په افغانستان کې د کوکنارو پیداوار د نور کلنه ډیر زیات شوی. د امریکایي چارواکو د اندازو تر مخه د طالبانو په مشرۍ کې د یاغیتوب 15% کاروایو لپاره فنډونه هغوی د غیر قانونه مهاجر موادو د آمدن نه ترلاسه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری ویلي چې د نوموړي حکومت د کابل په قربتوب کانفرنس نه د یوې ګډې سیمه ایزې امنیتي ستراتیژۍ هیله لري چې تر مخه به د داعش په مخنیوي کې مرستې وشي او ورسره به د ایران او روس هغه ګیلو ته هم ځواب ویلی شي چې ګنې په افغانستان کې ترهاګري د هغوی د خودمختاري او سیمه ایز امنیتي مفادو ته خطرې راولاړوي. ماسکو او تهران وایي چې په منځ ختیځ کې موجود ترهاګره ډلې په افغانستان کې لګیا دي خپلې خپې مضبوطوي، کم هیواد ته چې د امریکا مرسته ترلاسه ده، خو امریکایي چارواکي دغه تورونه ردبي او ګنګوسي بلي. په عیني حال کې افغان امنیتي ځواکونو د ناټو هوایي مرستې سره د یوې سویلي ولسوالۍ مرکز کې د طالبانو یو ستر برید ناکامه کړی دی او په درزنونو یاغیان یې وجلی دي. تیر ورځ چارواکو ویلي چې د تیر شپې برید چې د طالبانو لخوا د کندهار ولایت د نش ولسوالۍ د نیولو لپاره د طالبانو لخوا شیو د ځایي او خارجي هوایي قوت په وخت را رسیدلو سره ناکامه کړی شوی دی. صوبایي د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې په هوایی برید کې یاغیانو ته په لویه کچه مرګ ژوبله اوړېدلی. نوموړي ویلي چې د دغه برید پر مهال 30 طالبان وژلي شوي او د 40 زیات نور ژوبل کړی شوي دي، خو افغان ځواکونو ته د اوړېدلې مرګ ژوبلې په اړه نوموړي څه ونه ویل. د کندهار شمالي ولسوالي نش د زابل او ارزګان صوبو سره په پوله پرتا ضلع ده. د طالبانو ویاند کاری یوسف احمدی طالبانو ته د اوړېدلې د مرګ جوبلې حکومتي شمیرې رد کړي او ورته یې یوه پروپیګنډا ویلې. نوموړي ویلي چې د تیرې شپې د برید پر مهال یې په لویه کچه حکومتي ځواکونو ته مرګ جوبله اړولې او دا چې دوه حکومتي پوستې هم نیولې دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
نیمساته خبری خپلون ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی د امریکا د استخباراتو مشر ډین کوارتز ویلی پاکستان د ترخګری پر ضد جنگ کې وسلوالو سره سختی نه دراوستي. د امریکا سینټ خاص استخباراتي چارو کمیټې ته خپل وینا کې نوموړي دا خبره کړې ده. په دغه خبره باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
نه پورز د امریکا د استخباراتو کامی مرکز یا یو ایس ډایریکټریټ آف نیشنل انټیلیجنس مشر ډین کوټس داوه کړی چې پاکستان د تندر وډلو پر ضد کوم ګامونه نه دی پورته کړی او امریکا سره هم تر هغه پر ضد جنگ کې همکاري ځنډولي. ښاغلی ډین کوټس دغه خبرې د امریکا سینټ استخباراتو کمیټې یو اورونې ته کړی. د ویلي هر څه که امریکا لخوا د نورو ګامونو غوښتنه کیږي خو د هغې باوجود پاکستان فوج په ظاهره د طالبانو او حقانی شبکې ترهګرو پر ضد ژمنې کوي خو عملی ګام نه پورته کوي. د استخباراتو مشر ډین کوټس ویلي پاکستان کې موجود ترهګر ډلې دغلته موجود پناه ځایونو نه ګټه پورته کوي او هند او افغانستان په شمول دغه سیمه کې موجود امریکایي مفادو باندې هم حمله کوي. د زیاته کړي پاکستان کې روان د ترهګرو پر ضد فوجي عملیات څرګندوي چې پاکستان د امریکا په غوښتنو پام کوي خو دی وایي تر دې د ماغستل شوي ګامونه ښایي د غډلو باندې کوم خاص فشار نه دی جوړ شوی. ښاغلی کوټس زیاته کړي اوسني وختونو کې د امریکا خزانه وزارت د ترهګرو نوي فهرستونه جاري کړي چې پکې د طالبانو او حقانی ډلې تر څنګ نورو تندرو وډلو مهم مشرانو نومونه شامل دي. دی وایي د امریکا استخبارات ګمان کوي پاکستان به د غډلو سره خپلې اړیکې جاري ساتي هر څه که امریکا سره به ترهګرۍ پر ضد جنگ کې هم همکاري کوي. د امریکا استخباراتو مشر داوا په داسې حال مخې ته راغلی چې ترینا سو ساعت وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا کابل کې یو خبری کانفرنس ته وینا کړي چې پکې د امریکا او ناټو جګپوړي چارواکي هم ناستو. دغه وینا کې جنرل باجوا ویلي پاکستان په خپله خاوره د ټولو ترهګرو ځالې خورې کړي او تمه لري افغانستان هم دغه رنګ وکړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voad1news.com.
هیر یې نه کړئ.
وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل ته وړاندې کوي.
نن د برتانګي مشهور اخبار فاینانشل ټایمز مشرقي وسطا کې د ورځپزیاتي تو غواخ لسوبه د یو نوي علاقائي جنگ د انخطو په موضوع یو تفصيلي تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د اسرائیل او د ایران او د دې دواړو ملکونو د اتحادیانو ترمنځ د فل وخت د یو نوي جنگ انخطو څخه امکان نشته خو په دې لړ کې د یو امکاني جنگ د پاره ضروري ټول سببونه موجود دي او په دې کې د لار وته هم څه امید نشته. د اسرائیل جنگي هوایي جازونه د ګرد مشرقي وسطا په فضا کې پرانستې تڼۍ پروازونه کوي او د رئیسارولو قدرت د چا هم نشته. د اسرائیل اخیری جنگي هوایي جاز په کال 1922 کې په لبنان د اسرائیل د حمله په وخت غورځولې شوی و. روانه هفته کې اسرائیل د شام دننه مختلف ځایونه هدف کړی دي چې سلور پکې ایرانی هدفونه هم دي. مضمون زیاته چې د شام خانه جنگي په کال 2011 کې عرب دنیا کې د عوامي سیاسي غورځنګ د راپورته کېدو نه پسند ختی ده. په دې خانه جنگي کې اوس ترکی نه تر ایران او روس نه تر امریکې پورې عالمی کردارونه راپریوتی دي. په شام کې د ایران زمینی مداخلت او د کال 2015 نه راپدې خو د روس د هوایی فوج د شام په خانه جنگي کې درا دانګلو لسوبه په شام کې د بشار الاسد ناتوانه حکومت لا تر اوسه پورې قائم دی. ایران د حزب الله او د عراق او د افغانستان د شیا جنگي ملیشو په زور د زغروس غرونو نه تر بحیره روم پورې یو لار وستل غواړي خو اسرائیل ته دا هر څه په هیڅ ډول قبول نه دي. اسرائیل د تیرو دیرشو کالو نه حزب الله سره خکر اړم کړی دی او په شام کې نیغ په نیغه د مداخلت نه ځان ساتلی و. خو د کال 2014 نه را په دې خوا د شام دننه سل هوایي حملې کړي دي چې په قول د اسرائیل حزب الله له د ایران له طرفه د وسلو د رصد د بندولو دپاره کړي دي. حزب الله سره د ایران جوړ داسې لوی شمېر میزایلونه شته دی چې د اسرائیل ښه دننه پورې رسېدی شي. اسرائیل دې هر څه ډېر وار خطا کړی دی. فائنانشل ټایمز لیکي چې د اسرائیل په سرحدونو باندې ورځ تر ورځه د اسرائیل د دشمنانو د راغونډېدو عمل د یو نوي جنگ قوي امکانات پیدا کړي دي. د دې جنگ میدان به لبنان وي او یو طرف ته به ایران او بل طرف ته به اسرائیل د دې جنگ فریق وي. بلخوا ترکی د امریکې تربیت یافته کورد جنگیالي د شام دننه نخه کړي دي ځکه چې ترکی دغه کورد د خپل ځان دپاره خطره ګڼي. د شام کوردو تیره هفته د ترکی یو هیلیکاپټر هم را لړ کړی دی. هر کله چې ادلیب کې جهادیانو د روسي او جنگي هوایي جهاز د لاندې نه نخه کړی او را لړ کړی دی. دا ټول واقعیات په تیره هفته کې شوي دي. فائنانشل ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې لیکي چې په سیمه کې اسرائیل او ایران دواړه د خپلو خپلو غرضونو پوره کولو دپاره د طاقت په استعمال یقین لري. د اسرائیل په شا د امریکې صدر ټرمپ او د سعودي عرب شاهي سلطنت ولاړ دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر را روانه هفته کې مشرق وسطا ته روان دی او اسرائیل ته به د صبر نه د کار اخیستو وینا کوي. خو اسرائیل سره د امریکې سره سره روس هم خواږه تعلقات جوړ کړي دي او دا د روس یو ډیره سفارتي کامیابی ده ځکه چې روس په یو وخت دوه داسې ملکونو ایران او اسرائیل سره خواږه تعلقات ساتلي دي چې هغوی دواړه د یو بل سخت دشمنان دي.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ګرانو قدر مردونکو د ډیوه رادیو دا نیم ساعته خبری خپرونه او دا سهارنۍ درې ساعته خپرونه هم په پای ته رسیږي. تاسې ته یادونه درکوو چې د ډیوه رادیو دا تمامې خپرونې تاسې د ډیوه رادیو په ویبپاڼه باندې voadiwanews.com باندې هم کتلی شئ، او د ډیوه رادیو پخوانۍ چې کومه ویبپاڼه ده voadiwanews.com باندې هم دغه خپرونې پرتې دي. د ویډیو او دغسې خپرونې د رادیو چې کومې خپرونې د دغې ترڅنګ د ویب د لارې چې کوم خبرونه تاسې په لیکلي شکل کې هم دغلته کتلی شئ. او یادونه درکوو چې د ډیوه رادیو دا خپرونې تاسې د وی او ای ډیوه رادیو په نوم باندې په یوټیوب هم کتلی شئ. د فیسبوک د لارې هم دغه خپرونې تاسې د کتو کومه چې دغې آی ډي ده نو هغه هم وی او ای ډیوه رادیو دی. او د ډیوه رادیو د معمول خپرونې به یو وار بیا ستاسو په وړاندې زمونږ همکاران راوړي. د پاکستان په وخت مزید مقام شپږ، د افغانستان په وخت نیمې. تا تر هغه وخت تاسو ته خو ورځ غواړو چې خاله او باد اوسئ. د الله په امان.